ده زهرو كاروان.
دا ازادي راډيو درنو اوریدونکو سلامونه. دا دی زاد النافي همت یو اربیا د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. د دې اونۍ په خبرونه کې مو له هغو اتو سترو افغان قاچاقونکو له حاله خبره وچی په 1969 شمسي کال کې نیول سوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې محمد ایاز تر نه کې وړاندې کوي.
افغان ځواکونو په تیرو اوو ورځو کې اته کسان په هیواد کې دننه او بهر ته د نشئی موادو د قاچاق په تور نیولی دي. د نشئی موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د پنځمه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې اتو کسانو کې څلورو یا دوه کیلو ګرامه هیروین په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي چې د هوایي ډګر سرحدي پولیسو ونیول. پدری یو نورو پیخو کې پولیسو څلور کسان په کابل، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې د 3 کیلوګرام هیروینو، 90 کیلوګرام تاریاکو او 209 کیلوګرام 400 په تور نیولی او عدلي او قضایي مرکز ته د سیړونو لپاره استولې دي. د ننګرهار ولایت پولیسو 50 کیلوګرام هیروین ونیول. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معین عبدالخلیل بختیار رسنوی ته وویل چې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په ننګرهار ولایت کې دوه تنه قاچاقونکي په مومندري ولسوالۍ کې نیولې دي. ښاغلی بختیار زیاته کړه دې دوه تنو دا مواد په یو مازدا موټر کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې کابل ته انتقال کړي. د یادونې وړ ده چې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د تیر کال په هوت میاشت کې د 340 عملیاتو په ترڅ کې 301 تنه قاچاقونکي نیولې او نږدې 9.5 تنه بیلابیل نشئی مواد یې هم نیولې دي. د بغلان ولایت پولیسو دوه تنه د لسګونو کیلوګرام نشئی موادو په تور نیولې دي. د بغلان ولایت امنیه قمندان اکرام الدین سره د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په لومړی پیښه کې د بغلان ولایت پولیسو د پلیخومری په سیمه کې یو تن د تلاشی پر مهال نیولی چې غوښتل یې 21 کیلوګرام هیروین له بغلان ولایت څخه یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کړي.
لس کیلوګرام خام چرس چې له کندز ولایت څخه په یو موټر کې د کابل خوا ته وړل کېدل د بغلان ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې مدیریت په شمار کمربند کې نیولې او په دې تورې څلور کسان هم نیول سوي چې له لومړۍ څېړنو وروسته به دوسیې عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل سي.
د یادونې وړ ده چې تېره اونۍ هم د بغلان پولیسو 1500 کیلوګرام هیروین نیولې چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي او غوښتل یې کابل ته یې قاچاق کړي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کندهار هوایي ډګر پولیسو دوه نارینه او دوه ښځې په داسې حال کې نیولې چې د هیروینو نږدې 126 کپسولونه یې قاچاق کول. د کندهار د امنیه قمندانۍ له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو مشر سمنوال ولیشاه ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د کندهار په نړیوال هوایي ډګر کې د نشئی موادو یو قاچاق کوونکی ډله نیولې چې په خپلو خېټو کې لسګونه کیلوګرام نشئی مواد هند ته وړل. د ښاغلي ولیشاه په خبره په نیول سوي کسانو کې دوی مېرمنې هم شاملې وې چې غوښتل یې نشئی مواد په خپلو کالیو کې قاچاق کړي. ولیشاه زیاته کړه په دې نیول سوي کسانو کې دوه تنه یې نارینه ول چې یو یې د هیروینو 22 او بل یې 25 کپسولونه په خپلو خېټو کې انتقالول. دوی په داسې حال کې پولیسو ونیول چې له تلاشۍ تیر سوي خو هند ته د پرواز د ځنډ له امله یې د یوه په خېټه کې د هیروینو کپسول چاودلی او ناروغ سوی و.
محمد ایاز تر نه کوچی د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په 1969 شمسي کال کې د اتو سترو قاچاقونکو نیول. په روزګان ولایت کې د کوکنارو کښت او د دې بوټي داړولو په برخه کې د امنیتي ځواکونو لاس تر زنه کښېناستل.
15 کلونه اخوا کې له دې پراجوګانو کې اعلانونه وکړل چې موږ به کوکنار نور ختمو. په دې اړه هیڅ اقدام نه دی کړی.
د ننګرهار له والي سره مرکه.
په عامو خلکو باندې مې غږ دا دی چې دا ډول کارخانې یا دا ډول لابراتوارونه له هغو ځایو څخه چې دوی پکې اوسیږي باید هلته وجود ونه لري او پرې نږدي.
د صاحب احمد په نوم یو معتاد د خپل ژوند د کړاوونو په اړه کیسه کوي. او د خبرونه په پای کې د پخوا په شان ډراما هم لرو.
مورې چیرې؟ سوای زویا دادې دته
اوف زره وچادله ټول وجود می درد کوي. وای
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د 1946 شمسی کال په بهیر کې 8 نفر هغه ستر قاچاقونکي نیولې چې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل و. د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت معین عبدالخلیل بختیار د 3 شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دې قاچاقونکو په سیمه ییزه او نړیواله کچه د نشه یي موادو قاچاق کاوه او د 3 کالو راهیسې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو څارل. له بلې خوا د کورنۍ چارو ځینې پخواني چارواکي د دې قاچاقونکو نیول یوه ستره بریا ګڼي، خو ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه او د سیمې هیوادونه باید د نشه یي موادو په برخه کې د نړیوالو قاچاقونکو په نیولو کې خپله همکاري نور هم ډېره کړي. په دې اړه زموږ همکار عبدالله نازی راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت وایي چې په 1946 لمریز کال کې 8 تنه د نشه یي موادو داسې لوی قاچاق کوونکي نیولي چې په نړیواله کچه یې د نشه یي موادو په قاچاق کې لاس درلود. که څه هم د دې وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین عبدالخلیل بختیار د 3 شنبې پر ورځ له رسنیو سره د خبرو پر مهال د دې قاچاق کوونکو نومونه وانخیستل، خو ویې ویل چې نیول شوي قاچاق کوونکي د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي او د پولیسو په عملیاتو کې نیول شوي. د ښاغلي بختیار په وینا د دې قاچاق کوونکو له ډلې څخه ځینې یې په 10 کالو بند محکوم شوي دي.
ما د سال 2017 9 تنه دستگیر کردیم که به حساب سال هجری
مونږ په 2010 میلادي کال کې 9 تنه د نشه یي موادو لوی قاچاق کوونکي نیولي چې د شمسی کال په حساب 8 تنه کیږي. دا قاچاق کوونکي د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي او ځینې په 10 کالو بند محکوم شوي دي. په روان کال کې د خالد په نوم عملیاتي پلان کې هم شامل یو چې له دې لارې وکولی شو د سیمو تر تصفیې وروسته قاچاق کوونکي ونیسو او د نشه یي موادو زیرمې هم له منځه یوسو.
د یادول وړ ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت هر کال 10 تنه ستر قاچاق کوونکي په خپل لیست کې شاملوي څو د کال په لړ کې هغوی ونیسي. د معینیت په 1950 لمریز کال کې هم د هغو نیول شویو نړیوالو قاچاق کوونکو لیست له رسنیو سره شریک کړ چې ځینو یې د تروریستي ډلو په مالي مرسته کې لاس درلود. د دې لوی قاچاق کوونکو له ډلې څخه یو هم حاجي جمعه خان دی چې د تروریستي ډلو مالي ملاتړ یې کاوه او د نشه یي موادو څو کارخانې یې درلودې. بل قاچاق کوونکی حاجي میر ولی خان وشي د هلمند ولایت د مخدره موادو د مافیایي ډلې مالی مسؤول و. تر دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې د 1946 لمریز کال په بهیر کې لسګونه کارخانې او د نشه یي موادو زیرمې له منځه وړي چې له دې لارې وسلهوالو طالبانو او مافیایي ډلو ته لسګونه میلیونه امریکایي ډالر زیان اوښتی دی. له بل پلوه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین میرزا محمد یارمن په دې باور دی چې د لویو قاچاق کوونکو نیول د مافیایي شبکې لړۍ پرې کړې او دوی ته یې درانه زیانونه اړولي دي. ښاغلی یارمن وایي چې نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې له افغان حکومت سره خپلې همکارۍ ډېرې کړي.
دوی ته زیات اقتصادي زیان اوښتی او د قاچاقونکو نیول د دې سبب کیږي چې د شبکې دا لړۍ پرې سي. د افغانستان پولیسو په دې برخه کې خپله دنده ترسره کړې ده. نشه یي مواد یوه نړیواله او سیمه ییزه پدیده ده، ځکه یې باید په نړیواله کچه غوښتنه راکمه کړل سي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت په خبره د تیر کال په جریان کې د افغانستان په کچه نږدې 3000 عملیات ترسره شوي چې د دې عملیاتو په لړ کې د 3000 کسانو په شاوخوا کې لوی او واړه قاچاق کوونکي نیول شوي هم دي.
د تیر کال په بهیر کې مو د 8 سترو قاچاق کوونکو د نیولو په اړه زموږ د همکار عبدالله نازی راپور اورېده. اوس مو په روزګان ولایت کې د کوکنارو د کښت له حاله خبرو. په روزګان ولایت کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په دې ولایت کې د کوکنارو کښت ډېر سوی دی. دوی وایي چې د تریاکو راټولولو ته یوازې یوه میاشت وخت پاتې دی، خو حکومت تر اوسه پورې د کوکنارو په اړولو لاس نه دی پورې کړی. په ورته وخت کې د روزګان ولایت د نشه یي موادو پر ضد مبارزې ریاست مسؤلین هم دا انتقاد مني چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت نه دی اړول سوی او وایي ان دا چې د دې ولایت په مرکز ترینکوټ کې هم کوکنار کرل سوي، خو د کورنیو چارو وزارت په دې ولایت کې د کوکنارو د اړولو ژمنه کوي. په دې اړه شریف الله شرافت راپور چمتو کړی چې موسکا هوته کې وړاندې کوي.
په روزګان ولایت کې یو شمیر مدني فعالان وایي چې د تیرو کلونو په څیر سږکال هم حکومت په دې ولایت کې د کوکنارو د کښتړولو لپاره کوم پلان نه لري او یوازې پر شعارونو او ژمنو تکیه کړې ده. دوی وایي تر دې مخکې هم حکومتي مسؤلینو د روزګان ولایت خلکو ته وعدې ورکړې وي چې د کوکنارو کروندې به تخریبوي او د معیشت بدیل پروګرامونه به پلي کوي، خو اوس چې د تریاکو راټولولو او نیخ وهلو ته یوازې یوه میاشت وخت پاتې دی دا ژمنې نه دي عملي شوي. د روزګان ولایت دوه مدني فعالان احسان الله ولستیار او سردار ولی سمسور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د کوکنارو حاصل اخیستلو ته ډیر کم وخت پاتې دی، یعنی یوه میاشت. په دغه یوه میاشت کې به ټول کروندګر خپل کوکنار حاصل واخلي، خو دولت لا هم لاس تر زنې ورته ناست دی. که څه هم دوی مخکې وعدې کړي دي، خو دوه او نمایشي غونډې جوړې کړې دي. هغه غونډې او هغه وعدې چې دي کړي دي هغه هم داسې پاتې دي.
یعنی د پنځه کلونو اخوا کې له دې پراجاګانو کې اعلانونه وکړل چې موږ به کوکنار نور ختموو او متوو بیا، خو ولې چې موږ ورته ګورو موږ تمالمیږي چې په دې اړه هیڅ اقدام نه دی کړی.
تر دې مخکې هم د روزګان یو شمیر بزګرانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د معیشت بدیل پروګرام له لارې له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې، ځکه نو دوی اړ شوي چې کوکنار وکړي. په ورته وخت کې په روزګان ولایت کې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې رئیس جمعه خان بشری چې تازه دنده پیل کړي دا مني چې د کوکنارو له منځه وړلو لپاره عملي کار نه دی شوی. دی هم د امنیتي ادارو بې غورۍ ته ګوته نیسي او وایي چې نور ولایت خو څه کوي، آن دا چې د ولایت په مرکز کې هم کوکنار کرل شوي دي. خاغلی بشری ازادي راډیو ته وویل
کله چې زه د روزګان ولایت راغلی یم معلومات مې کړی دی، حتی د روزګان ولایت د خپل مرکز ترینکوټ په ښار کې هم کړی کېږي په هر قیمت وای او دا یې باید د منځه وړي وای.
د روزګان ولایت مقام او امنیتي مسؤلین که څه هم په دې اړه څه نه وایي، خو د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی په دې ولایت کې د کوکنارو له منځه وړلو ژمنه کوي.
د کورنیو چارو وزیر اړوند ارګانو ته په جدي توګه هدایات ورکړي دي څو د کوکنارو د کښت او د زارې په برخه کې او د هغوی د له منځه وړلو په برخه کې جدي اقدامات وکړي. امنیتي ارګانو ته هم هدایات ورکړل شوي دي.
د یادونې وړ ده چې تیر کال هم د روزګان امنیتي ادارو ژمنه کړې وه چې د کوکنارو فصل به اړوي، خو دا کار یې ونه کړ. اندا چې د ولایت مقام په لس مترۍ کې هم کوکنار کرل شوي او حاصلات یې ټول شوي ول.
مسکا هوتکو چې په روزګان کې د کوکنارو د اړولو په برخه کې د امنیتي مسؤلینو د غفلت په اړه راپور راوړوه. اوس له روزګان څخه ننګرهار ته ځو او د دې ولایت له والي غلام منګل سره مرکه لرو. ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې هلته د کوکنارو کښت، نشي موادو تولید او قاچاق زیات دی. دا چې په دې ولایت کې د کوکنارو پر ضد څومره مبارزه شوې، دغه مبارزه څومره بریالۍ وه، په تېرې بیا د کوکنارو کروندې څومره اړول سوي، د بدیل معیشت او عامه پوهاوي په برخه کې څومره پرمختګ سوی دی، په دې اړه مو د ننګرهار له والي محمد ګلاب منګل سره مرکه کړې او په پیل کې مو په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت عوامل ځینې پوښتلي دي.
ناامني هم د مخدره موادو د کرکیلې او د قاچاقو سبب ګرځي او همدارنګه د نشه یي توکو کرکیلا قاچاق دا بیا خپل ناامني را پیدا کوي. نه دواړه یو بل سره مرسته کوي. په هغو ځایونو کې چې د دولت حاکمیت یا خو کمزوری وي او یا دولتي حاکمیت وجود نه لري هلته نو کوکنار کرل کیږي او بالاخره هلته د تریاکو د پروسس مراکز موجود وي او په هغه سیمو کې د مخدره موادو قاچاق ترسره کیږي. له بده مرغه ننګرهار هم یو له همغو ولایتو څخه دی چې په تیر کې د نشه یي توکو کرکیلا او قاچاق موجود وو، خو په وروستیو وختونو کې چې بیا یو څه نامنی زیاته شوه ورسره یو ځای د کوکنارو یا د خشخاشو کرکیلا هم زیاته شوه. تیر کال مونږ 4000 هکتار مځکه له بده مرغه په ننګرهار کې په کوکنارو باندې کرل شوې وه.
د نامنی پرته په ننګرهار کې د کوکنارو د کښت نور عوامل څه دي؟
هلته د خلکو یا د کاروانګرو دپاره خاصې لازم پروګرامونه د عامه پوهاوي نه نیولې تر بدیل معیشت پورې او تر دې پورې چې هغوی ته د باغدارۍ او یا د زراعت ګټورې لارې چارې وروښودل شي او ورسره لازمه مرسته وشي. متاسفانه دا پروګرامونه تر یو حده پورې کمزوري وو. چې
والي صاحب د نشه یي موادو وزارت ملي عمل د پلان د مخې والیان مکلف ګڼل شوي چې کوکنار واړوي، په ننګرهار کې د کوکنارو د اړولو کمپین څه ډول روان دی؟
په تیر کال کې له نیکه مرغه د ټول افغانستان په کچه د کوکنارو د اړولو کمپین په ننګرهار کې په ډیر ښه ډول سره ترسره شو، خو دا په دې معنی نه چې موږ په دې توانېدلي یو چې هلته کوکنار په زیاته اندازه سره له منځه یوسو او یې تخریب کړو.
دغه تجربې لمخې چې زی لرم یوازې د کوکنارو د کرکلو تخریب او اړول موږ نتیجې ته نشي رسولی. موږ مخکې لدې چې اقدام کوو باید د عامه پوهاوي یو لوی پروګرام په ولسوالیو کې په کلیوالو سیمو کې ترسره کړو. ایدې تر څنګ په دې کې د نوي علما ډېره زیاته مرسته کولی شي، او ایدې تر څنګ ډاکټران او طبیبان هم د روغتیا له نظره خلکو ته دغه پوهاوی ورکړي. موږ باید حداقل کروندګر ته نورې هغه لارې چارې وښیو او یو څه لازم کومکونه ورسره وکړو.
دا چې په ننګرهار کې د کوکنارو کښت نه دی راکم شوی، فکر نه کوي چې د بدیل معیشت پروګرامونه ناکام وو؟
د بدیل معیشت پروګرامونه ناکام نه وو، خو دغه پروګرامونو یو تداوم نه درلود. که د دې باندې موږ د خان پوه کړو چې همدا ګټه دی کولی شي په نور بدیل کښتونو ته هم ترلاسه کړي. بدیل معیشت یو له مهمو پروګرامونو څخه دی چې باید وي، خو په دوامدار ډول سره وي او په داسې یو منطقي ډول سره ترسره شي چې موږ وکولی شو د کروندګرو د عوایدو یا د حاصلاتو ښه کولو کې له دوی سره عملا مرسته وکولی شو.
ولسی خلق وایي چې امنیتي چارواکي د قومي مشرانو او د ملکانو او د خانانو سره جوړجاړي کوي، پیسې ورکوي، یو څو جریب مځکه نمایشي واړي، نور کوکنار پر ځای پاتې شي.
په دې برخه کې مونږ همیشه جدي مراقبت کړی دی. هغه ګروپونه، هغه ډلې چې صحیح ته ځي اولته د کوکنارو کرکلي اړوي، زیات کوشش په دې کوو چې دا ډول موارد رامنځته نه شي.
والی صاحب کرا تو چې تاسو د تیر یو کال په جریان کې تقریبا څومره قاچاقبر نیولی دي؟
له 200 په شاوخوا کې موږ قاچاقبران نیولی دي چې جتره متوسط قاچاقبران وو او نورې دغه وړه قاچاقبران وو. دغه سي لوی قاچاقبران چې هغه د افغانستان یا د سیمې په کچه لوی قاچاقبران وي، متاسفانه هغه زموږ لاسته نه دی راغلی.
په نګرار کې ګڼ شمېر محتاجین سته، او ودی ته هر ورځ پرچون په باندې نشي مواد رسیږي. هغه لوی قاچاقبر باندې مو وس نه رسیږي. دغه واړه قاچاقبر چې 100 ګرام او 200 ګرام او 1 کیلو جلال آباد ته رسیږي، د دارو قاچاق مخه ولې نه نیول شوی؟
زه دا سره منم چې په دې برخه کې لا تر اوسه پورې هم کمزورتیاوې شته. که څه هم په دې برخه کې ډېر زیات کسان نیول شوي دي او هره ورځ نیول کېږي، خو بیا هم پوره ډول سره د نشه یي توکو د توزیع یا د خرڅلاو مخه نه ده نیول شوې.
په ننګرهار کې هم د هیروینو کارخانې شته. د دوه کارخانو د ویجاړولو په برخه کې څومره پرمختګ شوی؟ تاسو تر اوسه پورې څه کړي دي؟ وکال په جریان کې او څه په پام کې لري؟
د تیر وکال په جریان کې د 1500 په شاوخوا کې تریاکو د پروسس مراکز او لابراتوارونه په شیرزاد ولسوالۍ کې، په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې، او د سرک د ولسوالۍ په ځینو برخو کې ځمکنیو عملیاتو او ځینې هم د هوایي عملیاتو نتیجه کې دا مراکز او دا کارخانې ویجاړې شوې دي. څلور میاشتې وړاندې کله چې موږ په خوږیاڼۍ کې عملیات درلود، هغه سیمې چې خوا د طالبانو په ولکه کې وي، کله چې زموږ امنیتي ځواکونو هغه سیمې تصفیه کړې، هلته هم دوه لویې کارخانې وي، هغه ویجاړ شول او له منځه لاړل.
امریکایانو په خپل نوې جنګي ستراتیژي کې برخې ته مځای ورکړی دی چې د وینو کارخانې به په نښه کوي، او دا کار په هلمند کې وکړي. دوی وایي چې ډېرې لاسته راوړنې لري. څرنګه چې دا کارخانې په ولسي ساحو کې دي، په کلیو کې دي، اندېښنې هم ورسره تړلې دي چې ته ملکي تلفات رامنځته کیږي. ایا تاسو د دې طرفدار یاست چې په ننګرهار کې دي هم د هوا د لارې وینو کارخانې په نښه شي؟
زه په دې عقیده یم چې په دې برخه کې باید، لکه څنګه چې پریکړه شوې ده، باید قاطع او غوڅ اقدامات ترسره شي. پوهیږم چې ملکي تلفات رسیږي، خو په عامو خلکو باندې مې غږ دا دی چې باید دا ډول کارخانې یا دا ډول لابراتوارونه له هغو ځایو څخه چې دوی پکې اوسیږي باید هلته وجود ونه لري او پرې نږدي. که هلته فابریکې موجودې وي، باید ولسي خلک هلته ونه اوسیږي. دا ډول مراکزو تخریب زما په نظر سره د مخالفو وسلوالو ډلو د مالي منابعو د له منځه وړلو لپاره یو ډېر ښه او غوره اقدام بولم.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ چې په 1200 شپږنی مزنی سپوخ پریږي، او اوس هم د خاطرې وردی. د پروان ولایت اوسیدونکي صاحب احمد په ایران کې په نشو وخت سوی او له 12 کالو رئیس هیروینز کوي. دی اوس له کوره لیرې د کابل ښار د وزیر چمن تر څنګ په یو پلاستیکي خیمه کې اوسیږي. د ده لاسونه سوځېدلي او تک توره اوښتي دي. دا چې دی څنګه په نشو اخته سو او اوس له څه ډول ستونزو سره لاس او ګرېوان دی، زموږ همکار محمد ایاز تر نکته یې خپله کیسه کړې ده.
نوم یې صاحب احمد دی، ولایت پروان ولسوالي سیګل قربان. زه نږدې 500 ته یو سم په ایران کې مو شروع کړی دا اول مطارق څه کول بال دې په دې باندې راوښتلو په ایرانو باندې چې تر نم راځې پورې دا دې په دې باندې راوښتلی وستو هم د نجیب په دوره کښې پړاس وبلاس کاله به کېږي اتي چې هر څه مو وکړل بس هم د خوشۍ کلو ونه شله نو هغه دا راغلو دلته دا دې تر نن ورځې پورې نو ډېره بدبختي مو تېره کړې ده. ډېره زیاته کار مو نشي کولی جوب لیکو ډېر وخت کور کښې وم، بیا د کور نه بیا چې خوشۍ کړو راغلم څلور پنځه شپې مچ کولی نه وو اتي ډېر فاقه شلم ډېر ځان مې درد کې وفتل بیا مې شروع کړل کور کښې خو نه مو پرېږدي بدی منی نه پیسې پات کېږي نه دغه پات کېږي سړي نوم بدي سړي دغه بدي مو اوس په دغه جاده خولې کښې اوسو کور ته دوه میاشتې کېږي چې لاړ نه یم زمن لرم شکر یو درې دانې دوه لونې دي او دوه مې واده کړي دي اوس داسې مخ په چاره عبدالله خوشاره نه وو دې ځای کښې او بعضې سړی چې پوهېږو چې لري غواړي راکوي بیا سل پنځوس خپل چاره وګذران پرې کړو چې مطالعه و ژوند مو ښه وه په کور و په کلي کښې په دغه کښې چې مطالعه وسو د کور هم د کلي هم د څه خلکو سړی بدې راځي هغه هم چې بس ادې وشي د دې وا دی چې بس ادې ونه شي نه شي تلی کور ته راتلی نه شو پیسې مو نه لرلې ډېره بده ورځ به راباندې دا خو ډېر بد مرض دی.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کبیر یو معتاد دی. دی اوس له نشو څخه ډېر تنګ سوی او خپل له مور او پلار څخه غواړي چې علاج یې وکړي. هغه دی چې پلار یې د معتادینو روغتون ته بیایي او هلته یې بستري کوي، خو یوه ورځ وروسته ګوري چې کبیر په روغتون کې نسته. دا چې کبیر چیرې ولاړ او اصلي کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
کور بندی
دادی زویا راغلم څه دي ویل؟
مورې دادا ته مې په ښو لاسونو ته وګوره زنځیرونه زخمي کړي دي دادا بیخي وینې ځنې بهېږي لوی
رښتیا هم چې ډېر په تکلیف یې.
خیر ده مورې ته بابا ته ووایه چې دی نوره نشه نه کوي او وایه چې علاج مې وکوي.
ښځې ښځې چېرې؟
دادی دلته د کبیر سره په کوټه کې یم.
ما خوشی کهی زنو لدی زندان از تقصد را شوائیم.
خزی سخبره ده کبیر سوائی؟
کبیر وای چه ما شپا خانیه تا بوزی.
ولی ناروغه ده
وای چه زما علاج بکی زنو را نشه نکوم.
پلارا قسم بگو ما جنو را نشه نکوم.
او سرایا کبیر سوائی شپا خانیه تا بوزا و علاج وکا زوان او گلاله یلک تی انا ورځ چې ورته ګورم زړه مې تور کباب شي.
ښځې ته هم سمه خبره کوې خو د پوډاریانو خبره مې زړه ته نه لویږي. داسې نه وي چې په دې چل ځان خلاص کړي او بېرته پوډرو ته مخه نه کړي.
پلاره ته خدای دا ژوند دی زما او د سپي څه فرق دی؟ زه مو هم په زنځیرونو تړلی یم او سپی مو هم زما نو له نژو توبه ده.
و سړیه لږ ښه وایي شپه خانې ته یې بوزه چې علاج یې وسي. خلک له خدایه زوی غواړي نه ورسېږي، خو زموږ ګل غونډې زوی ورځ په ورځ د نشو له لاسه د مرګ کندې ته ورسوهېږي او موږ لاس تر زنې ورته ناست یو.
بس سمه ده زنځیرونه ځینې خلاص کړه، پاک کالي ورکړه، ویې لمبوه چې شپه خانې ته یې بوزم.
Oh, my God.
ڈاکٹر صاحب اجازه ده
راځي مهرباني وکي مهرباني
السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام راځه ورور په دغه چوکي کې نه راځه الکه تم پر دغه بل چوکي کې نه ښه راته وایي څه خبره ده
ډاکټر صاحب دا زما زوی د هیروین موتاد ده د دې لپاره مې راوستلی دی چې علاج یې وشي د خیره
ډېر ښه کار مو کړی دی ښه ځوانه دا راته وایه چې ته په خپله غواړې چې نشه پرېږدې
هو ډاکټر صاحب
پلار یا نورو مشرانو خو به نه یې مجبور کړی چې نشه پرېږدې
نه هېڅ چا نه یې مجبوره کړی
که داسې وي انشاءالله چې علاج یې کېږي او بېرته نشه نه کوي خو که چا په زوره مجبور کړی وي تر علاج وروسته بېرته نشو ته مخه کوي موږ هغه ناروغان نه بستري کوو چې مور او یا پلار په زوره راوستلي وي
ډاکټر صاحب دی په خپله خوښه نور له نشې څخه تنګ شوی دی
ګوره وروره بیا هم درته وایم که مو نشې پرېښودلو ته مجبور کړی وي دا علاج نتیجه نه ورکوي
چیلندې وڅکاو نشه سوې تر دا ملاله خوله دې ووتل دودونه
اوهو دا ځوان خو کټ مت د کبیره غوندې دی
کبیره دا ته یې
هو زه یم السلام علیکم
وعلیکم السلام داسې چاغ او تک سپین شوی چې اول کې مې ولاکه پېژندلی یې ښه دا ووایه چې دا څو میاشتې چیرې وې
پلار یې په کور کې په زنځیرونو تړلی وم او په یوه کوټه کې بندې کړی وم
ښه نو بیا څه وشوه
ته غوږ شه راته چې کیسه درته وکړم
ښه ښه کیسه وکړه
هر څومره چې مې زارۍ ورته وکړې نه یې خوشي کولم اخر مې چل ورسره وکړه ما ویل زه نوره نشه نه کوم توبه مې ده شفاخانې ته مې بوځئ چې علاج مې وشي
ښه نو بیا څه وشوه
بیا یې شفاخانې ته بوتلم هلته مې ژمی ښه تود او ښه په ارامۍ سره تېر کړه دا دی چې نن راوتښتېدم او تا ته راغلم
یاره کبیره ډېر چالاک سړی
خیر اوس دا کیسې پرېږده ژر یمه پوړۍ راکړه چې خمار خمار یم
دغه د پوړۍ درواخله زوره غوره
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو د دې اونۍ د زاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د خدای په امان.